ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن دا زیارت روز کال 2019 دا جنوری دا میاشت دی ولسم نیٹھرا دا وقت پا اسلام آباد او صوابہ کی دا سہر شپگ او پا کابل کی پنزنیم وجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا شروع روز کال 2019 دا جنوری دا میاشت دی شپارسم نیٹھرا او دا شپی ات بجی دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پا دی نیم ساتا خبری خبرونه کی درتا ز محمد عالمگیر هرکلی وایم مړوم به مپام را ګرځوم دا اوس وخت دا خبرونو سرټکو تا دا بدرک بلوسانو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم د صوبایي حکومت لخوا د ورک کسانو درک لګولو باور ورکولو پس لس کال وروسته پړومبي وارخ په موقتی ډول خپل احتجاج ځنډولو فیصله کړی ده. د غربي شام په ممبیج خار کې په یو هوټل د خودساخته اسلامي خلافت خودکش برید کې سلور امریکایانو په شمول شل کسان وجلی شوي. د برید ښکار هوټل کې د امریکني او ځایي عسکرو غونډه روانه وه او د برتانیې په پارلمان کې د یورپ نه جدا کېدو منصوبې ناکامې وروستو وزیر اعظم میرمن تریسا مې خلاف د ادم اعتماد ووټ یو وار بیا ناکامه شوه. ګران اوردونکو دا وو سرټکی اوس غوښشه د خبرونو تفصیل ده. د بدرک بلوسانو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم اعلان کړی دی چې دوی لس کال مبارزه وروسته خپل احتجاج په عارضي ډول د ځنډولو فیصله کړې ده. د کوټه پرس کلب بهر د تیر لس کالو راهیسې جوړ احتجاجي کیمپ د دوه میاشتو لپاره تړلو فیصله د تنظیم لخوا د بلوچستان وزیر اعظم جام کمال خان او د کابینې غړو سره د ملاقات وروسته پورته شوې. په دې اړه یو خبري غونډه هم جوړه شوې وه چې په کې اعلی صوبایي عہدیدارانو نه علاوه د وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس تنظیم نائب چیئرمین ماما قدیر هم موجود وو. صوبایي وزیر اعلی په دې موقع باندې ویلي چې بدرک بلوچستانو موضوع ډیره پسندیدګي سره اخلي او دې لړکی ټول ذمہوارانو سره به په دې موضوع بحث کوي. ماما قدیر هم په دغه موقع خبري کړې او د ویلي چې یولس بدرک بلوچستان بیرته را پیدا شوي خو خبرداري ورکړي چې حکومت په دوه میاشتو کې سپرمختګ و نه خودلو نو دوی به بیا دغه کیمپ پرانیزي. بلوریتا د غربي شام په ممبیج ښار کې یو خودکش بمبار د یو هوټل مخې ته راغونډ کسانو په منځ کې ځان لوزولې او د سلور امریکني عسکرو په شمول یې یو شمېر کسان وجلي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. د دې برید وروستو سوالونه راپورته شوي چې د امریکا د شام نه د وتو په صورت کې به بیا د دې سیمې څه حال وي. داعش ترهګر ډلې سمدستي د پیښې پړه منلې او ویلي شام سره تعلق لرونکي د دوی یو کس دا برید کړی. دی وایي هدف یې په ګزمه باندې معموره امریکني او ائتلافي عسکر وو. د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جاري خپل یو بیان کې ویلي یو سرکاري نوکر او یو کنټراکټر هم په دغه برید کې وجلی شوي او درې نور امریکني عسکر جوبل دي. په پیښه کې نهه عادي کسان هم وجل شوي یادېږي. سپینې ماڼۍ په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي شوي سپینې ماڼۍ په دې اړه یو بیان جاري کړی چې پکې وجل شوي امریکایانو کورنو سره خواخوږي څرګنده کړې شوې ده او ویلي دي چې زموږ فوجیانو د دې کورنو ډېرې قربانۍ ورکړي. د امریکا نائب صدر مایک پینس هم دغه پیښه غندلې ده او د برتانی وزیر اعظم میرمن تریسا مے خلاف برتانوي پارلمان کې د عدم اعتماد ووټ ناکامه شوی. یو ورځ وړاندې پارلمان د وزیر اعظم د یورپي ائتلاف نه جدا کېدو لپاره منصوبه هم رد کړې وه. تریسا مے سره اوس تر روان ګول ورځ پورې مهلت دی چې بل منصوبه پارلمان ته وړاندې کړي خو دا واضح نه ده چې هغه به کم تجاویز وړاندې کوي. د عدم اعتماد ووټونو کې د 306 په مقابله کې 315 ووټونه ترلاسه کول وروسته د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مے د بریگزټ په موضوع باندې سیاسي مشران د مشاورت لپاره رابلل دي او د امریکا سنت ډیر په کم اکثریت سره د روس درې کپنو خلاف د امریکا پابندۍ پرزې ساتلي. یو لس ریپبلیکن غړو د ډیموکراټانو په امداد د پیتلو جوړول یوې کارخانه روسل فارم او د دوی په ګډون دوه نور تجارتي ادارو باندې د امریکا بندیزونه پرزې ساتلي. د امریکا خزانه وزارت غوښتل چې دا بندیزونه ختم شي او د لپاره 13 دسمبر میاشت کې خواست کړو. او د کینیا صدر ویلي چې پایتخت نیروبی کې په یو هوټل او د استوګنې په ځای باندې برید کوونکو ترهګرو خلاف په هر ممکن کاروای نه کوي. د کینیا صدر اوهورو کینیاتا ویلي امنیتي عسکرو یې بریدګر وجلی دي او د دوی پر شا ولاړ کسانو خلاف عملیات کوي. د نیروبی پولیس وای تر هغهرو D2 کمپلیکس باندې برید کې یوش کسان وجلی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
شام د برید حال به درته په روسو خبرونو کې وړاندې کوو. دغه شانتي د برتانیې په بریگزټ په منصوبه باندې د میرمن تریسا مې خلاف عدم اعتماد حال به هم زمونږ د همکار عدنان رشید نوري. خو لاوزو پاکستان بلوچستان ته چرته چې د بيدرک بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکې تنظیم وایس فور میسنګ بلوچ پرسنز دا غي تنظیم اعلان کړی دی چې د لسو کالو مبارزې وروسته به د کوټا پریس کلب باندې چې د کوم احتجاجي کیمپ لګولې او هغه په ارزي ډول بندوي او دغه ارزي مودا یا موقتی مودا د 2 میاشتې ټاکلې ده. دا فیصله د صوبایي حکومت لخوا د تر دې باور ورکولو روستو دغه تنظیم پورته کړي چې ورته ویلي 2 میاشتو کې به دوی مشاورت کوي او چې څومره هم بې درک بلوسان دي دا غي لټون بکوي. صوبایي وزیر د صوبایي وزیر اعلی چې کوم د بلوچستان دی جام کمال خان هغه ویلی دی چې دی دا موضوع ډیر سنجیدګي سره اخلي. خو بل لوري ته ماما قدیر کوم چې د وایس فور میسنګ بلوچ پرسنز کوم تنظیم دی دغه نائب چیرمن دی هغه وایي چې دوی به دغه 2 میاشتو ته ګوري. خو حکومت په دې کې س کوټلې ګامونه وانغستل یا کوټلې نتیجې ونه خولې نو دی به بیا د پریس کلب باندې دغه لګیدلې کیمپ پرانځي. ریډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په دې باندې یو تفصيلي رپورت تیار کړی. ساسو په مرتر راګرځو.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د بيدرکسو خلکو د سازمان سره ګډ خبري کانفرنس وکړی. اعلی وزیر وویل چې د بيدرکسو خلکو په حق لبنې حکومت ډیر سنجیده دی او موږ په دې ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان سره هم خبري اترې کړې دي چې لا خوازه او موږ ته ډیر ښه ځواب ترلاسه شوی دی.
هم کسی پولیټیکل پارټي کی طرح هم نه ریاکټ نه کیا بلکې هم نه ایک سٹیټ کی آرگنائزیشن سے ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے اس کو سیریس لیا ہے.
د یو سیاسی گوند پایز باندې نه بلکہ د یو ادارې په توګه باندې د دې لپاره مشکار کوو. حکومت په پدې ترڅ کې ډیر مهم رول لوبوي. دوی د مشتلج وخت راکی چې په ډیر غور باندې به موږ ودې ته کتنه کوو او د دې مسلې او اساسیت ته به ګورو. دوی د 2 میاشتو لپاره خپل احتجاج وزندوي. په دغه خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې د بيدرکسو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل چې د بيدرکسو خلکو ستونزه دي د ملکی قانون سره سم اواره کړل شي. د ده په خبره چې پر چا باندې تور دی هغه دی عدالت ته وړاندې کی او چې کوم څوک یې وژلی دي داغو کورنۍ دي خبرې کړي. نصر الله بلوس د یولس کسانو راخوشي کېدو باندې خوشحالي څرګنده کړله او وی ویل چې موږ ودی ته د قدر په سترګ باندې ګورو
او هم یې سمجھتے کی یہ انسانی مسئلہ ہے کیونکہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کے لواحقین انتہائی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے.
دا بشری ستونزه ده. د بيدرکسو خلک کورنۍ له ډیر تشویش سره مخامخ دي. دوی د 2 میاشتو د وخت غوښتنه کوي. موږ چې کوم فیرست ورکړی دي حکومت یې هغه خلک را خوش کړي. موږ به د صوبایي حکومت ډیره مننه کوو. ماما عبدالقدیر بلوچ وویل
یہ مسخ شدہ لاشوں کا گرنا یا ان کو آئندہ اٹھانے کا مسئلہ اب یہ بند ہونا چاہیے.
سید خراب سو مڑو د غرزولو لڑی دی و درول سی ہیلہ من یو سید غستون زبا حکومت اوس اوار کړي. د اعلی وزیر او د بلوچستان د کورونو چارو ل وزیر زیالانګوز خو غشتنه وکړه چې پاینده کې دی حکومت هیڅوک نه هم داسې نه پورته کوي. لومړی دی پلټنی کوي بیا دی هغه پورته کوي. ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې موږ و دغه حکومت ته لومړی د 130 کسانو پیرس ورکړی وو چې اوس په دغه کې 214 کسانو نور نمونه هم ورکوو. په بلوچستان کې له 2009 څخه د بيدرکسو خلکو د راخوش کېدو لپاره په کوټه کې دوی خپل کیمپ پرانستی دی. ماما عبدالقدیر بلوچ هر ورځ په دې کیمپ کې کښېني. د دوی له حکومت څخه غوښتنه ده چې دلته تر 45,000 کسان بيدرکسوي دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. خو حکومت بیا د بيدرکسو خلکو شمیره 4,600 بیانوي. حکومت دا خبره هم کوي چې په بيدرکسو خلکو کې داسې خلک هم شامل دي په بارني هیوادو کې تربیه ترلاسه کوي او بیا د تراسي دورانکاری په پیښو کې برخه اخلي. د بشری حق سازمان په بلوچستان کې د خلکو پر بې درکه کېدو باندې په واروار باندې تشویش څرګند کړی دی. د بې درکه سو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ په کراچی کې او دغه ډول له کوټې څخه بیا تر اسلام آباد پورې د پښو لاریون هم کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
په پاکستان کې عدلیه باندې تور لګی چې د جمهوری حکومت په لار کې خندان جوړوي او دغه شانتي په نور نړۍ کې د جمهوریت او عدلیه یو بسره داسې لاس تر گریوانه کېدو مثالونه نه ملاويږي. هم په دې موضوع باندې عدلیه او جمهوریت ډان ورځ پاڼې په تیر ورځو کې یو ادارې لیکلې. دغه ادارې ته زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې. ساسو په مرتبه ګرځو.
پاکستان کې د ډیمونو جوړولو په غرض د چندورا غونډولو د پاره مشهور د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس خاغلی ثاقب نثار د خپل میاد په پوره کېدو د خپلې کورسۍ نه کوزیدو والا دی. جسټس خاغلی ثاقب نثار د سپریم کورٹ د چیف جسټس په عہده د پاتې کېدو په خپل دور کې کم داسې کارونه کړي دي چې د نه پس به یاد ساتلی شي. دا خو به د ده راتلو نه پس د ده د دور د تجزیې کولو نه معلومیږي. خو نن د پاکستان د انګریزۍ ژبې په ډان اخبار کې د کراچۍ د یوې ځوان عمره زنانه وکیلې سارا ملکانی یو مضمون چاپ شوی دی چې سرخط یې دی سپریم کورٹ او جمهوریت. سارا ملکانی د خپل مضمون په شروع کې تپوس کوي چې د چیف جسټس د ثاقب نثار د دور د پاکستان په نازک جمهوریت څه اثر پریوته دی. سارا ملکانی د دې تپوس جواب هم خپل ورکړی دی او لیکي چې جسټس ثاقب نثار په خپلو کارونو د جمهوري آئینی نظریې بنیادونه جړقولې دي. د دې له سببه انتظامی او آئینی معاملو کې د عدلیه کردار لا گنجائش پیدا کړی شوی دی. اوس به د سپریم کورٹ د نوي مشر په قیادت کې سپریم کورٹ دا فیصله کوي چې د فارغېدونکو چیف جسټس ثاقب نثار عمل جاری ساتل پکار دي او کدا ختمول پکار دي. د قانون سازۍ او د انتظامی امورو د جاج اخیستو د پاره د سپریم کورٹ اختیار ښه معلومه دی. خو په روایتي جمهوري اډانو کې عدلیه انتظامی کارونو او قانون سازۍ کې د ګوتو وهلو نه ډډه کوي. خو که عدلیه د خپل حد او اختیار نه اوړي نو دا سیز بیا د زغملو نه دی. مضمون زیاته چې په سیاست کې د عدلیه مداخلت ته په دې بنیاد قتل پکار دي چې دا مداخلت جمهوري حکمرانۍ له وده ورکوي او کنا. ډان خپل مضمون کې زیاته چې په نوو او نازکو جمهوریتونو کې د عدلیه کوټلې کردار زیات ممکن دی. خو په دا قسمه جمهوریتونو کې عدلیه په خپل کردار قابو پاتې نشي او د حد نه ووړي. او دا شان دغه نوي او نازک جمهوریتونه د خپل زیږیدنې په شروعي موده کې تالا ترغه شي. دلته عدلیه د حکومت د سیاسي څانګو د ځای نیوو حیثیت اختیار کی، د حکومتي ادارو خیرازی د خپل لاندې اوچقی، د ملک انتظامی څانګه بده بده بیزته کی او خلکو ته د جمهوری ادارو د فضولو او د بیکاره ادارو په الفاظو کې تشریح شروع کی. د دې قسمه صورتحال مثال پاکستان کې د کال 2013 د 15 جولای د عامو انتخابونو نه پس راپورته حالاتو سره ورکولې کېدی شي. په داسې حالاتو کې د عدالت د کردار په کمو الفاظو کې وضاحت پکار دی. د دې تپوس په جواب کې مضمون نگار لیکي چې په سیاسي معاملو کې د عدالتي مداخلت جاج په دې بنیاد اخیستل پکار دی چې آیا د دې په وجه جمهوري حکمراني وده کوي او کنا. که دین اولسي معاشره مضبوطیږي او په خلکو کې آئینی کلتور لوده ورکولې کیږي نو بیا خو د عدالتي مداخلت سره جواز جوړیږي. او که دا مقصدونه ترنه نه حاصلېږي نو بیا د عدالتي مداخلت لار نیول لازمه ده. سارا ملکانی په ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د دې ټول بحث په نتیجه کې دا تپوس کیږي چې د جسټس ثاقب نثار مارکا عدالتي مداخلت په دې معیار څومره پوره دی. جسټس نثار داسې اهم سرکاري پروګرامونه او د پالیسۍ جوړولو کارونه په خپلو لاسو کې واخیستل چې هغه په واضح توګه د انتظامی او قانوني اختیاراتو لاندې راتلونکي کارونه وو. چې مثال یې د دیامیر باشا او مهمند ډیمونو د پاره د چندورا غونډولو کارونه دي. جسټس بس نثار د بیوروکریسی په قابلیت هم غزارو کو چې دوی د خپل فرایض پورا کولو اهلیت او صلاحیت نه لري. جسټس ثاقب نثار د نامتو شخصیتو خلاف د مقدمو د تحقیقاتو د پاره پولیس او ایف ای ای غونډې ادارې نایدباره اعلان کړي او د دې مقدمو د تحقیقاتو د پاره د شریکو تحقیقاتي ټیمونو یعنی د جی آئی ٹی جوړولو رواج شروع کړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د غربی شام په ممبیچ ښار کې یو خودکش بمبار په یو هوټل مخې ته راغونډ کسانو په منځ کې ځان لوزولې چې د سلور امریکني عسکرو په شمول پکې یو شمیر کسان وجلی او جوبل یادېږي. د امریکا سپینې ماڼۍ په دې اړه یو بیان جاری کړی او پکې امریکنیانو او د دوی کورونو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي چې زموږ فوجیان او د دې کورونو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. داعش تر هغه ډلې د برید پړه منلې خو د دې برید وروستو دا سوالونه راپورته شوي چې کوم امریکا د شام نه بشپړ وزي او کوم چې په دې عمل باندې دی لاس هم پورې کړی دی نو بیا به د دې سیمې څه صورت حال وي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
داعش په سمدستي توګه د برید پړه منلې دا او ویلي دي چې د دوی یو شامي وسلوال د امریکا او ائتلافي ځواکونو یو گشتی ټیم په نخه کړی دی. په منبیچ کې ډاکټرانو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د امریکا دوه پوځیان په موقع وژل شوي دي. د امریکا د ملاتړي سیریانز ډیموکراتیک فورسز چارواکو ویلي دي چې ژوبل کسان عراق کې نږدې هسپتالونو ته وړل شوي دي. د چهارشنبې یا شروع په ورځ په یو بیان کې د امریکا پوځ ویلي دي چې د دوی یو غیر پوځي غړی او دفاعي کنټریکټر په وژل شوو کسانو کې شامل دي. درې نور پوځیان یې ژوبل دي. په شام کې د عملیاتو لپاره د امریکني پوز وایاند ویل دي چې امریکایان د معمول مطابق په علاقه کې گشت کولو چې په دغه وخت په دوی برید وشو. برتانیا کې مشته شام کې د بشري حقوقو د سر ډلې ویل دي چې په برید کې لږ تر لږ نه عام وګړي هم وژل شوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټ شناهن پینټاګان کې خبریالانو ته ویل دي چې دا پېښه ښایي چې د هیواد سړي او خزینه پوځیان هر ورځ د امریکا د اولس په خاطر داسې خطرناک مشنونه ترسره کوي او زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ په خلاف د امریکا جګړه جاری ده او د دې د تباهۍ لپاره به هر وخت کلاو سترګې او پر ازمه وسی. د وایټ هاوس ترجمان سیرا سینډرز په یو بیان کې په پیښه باندې خپل خفګان څرګند کړی دی. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړو چې دا اشتماته ورکړل شوې ده او امریکني پوځیان به د شام نه راوباسي. د بریټ خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د امریکای مرستیال صدر مایک پنس په سټیټ ډپارټمنټ کې د شام نه د پوزونو راوستلو په حق له د صدر ډونلډ ټرمپ د فیصلې په حق له خبرې کولې. د کمانډر ان چیف د مشرې او زموږ د پوزونو د بهادرۍ او قربانۍ مننه. موږ د دې قابل شلو چې اوس موږ په شام کې د داعش په خلاف د جګړې مشري خپل ائتلافیانو ته سپارو او موږ خپل پوزیان واپس خپل کورونو ته راولو. داعش ته ماتې ورکړل شوې ده او خلافت یې ړنګ کړل شوې ده. ځینې هغه کسان چې د شام نه د امریکا د پوزونو د راوستلو په فیصله نیوکه کوي ویل دي چې روسي بریټ خای چې انتظامیه ته خپل فیصله ته بیا کتنه کول پکار دي. د امریکا سېنټر لانسي ګرام د بریټ او د شام نه د امریکني ځواکونو د راوستلو په حق له د ټرمپ په فیصله خبرې کړي. هر یو امریکني غواړي چې پوزي بیرته خپل کورونو ته راستانه شي خو زه ګڼم چې موږ ټول دا هم غواړو چې کله هغوی خپل کورونو ته بیرته ستانه شي دا یې یقیني کړي وي چې موږ به محفوظ یو. زه نه پوهیږم چې موږ به څرنګه محفوظ یو چې هلته خلک د یو بل سره خبرو ته هم نه کینی. کردان، عربان او مسیحان په دغه ریسټورنټ کې ناست وو ځکه چې موږ دوی ته دغه موقع ورکړې وه. پینټاګان د جمعې په ورځ د شام نه د پوځونو د راوستلو پخلی کړی دی او ویلي دي چې ځینې پوځي سامانونه یې راغونډول شروع کړي هم دي. خو زیاته کړې ده چې شاوخوا 2000 امریکني پوځیان به په شام کې تر هغې وخت پورې موجود وي تر څو چې دغلته حالات نوي سم شوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
د برتانی په پارلمان کې یو ورځ وړاندې د یورپي ائتلاف یا یورپي یونین نه د جدا کېدو لپاره د میرمن تریسا مے منصوبه رد شوه. نن د میرمن تریسا مے خلاف عدم اعتماد ووټ وو کوم چې ناکامه شوې دي. د عدم اعتماد ووټونو کې د 306 په مقابله کې میرمن تریسا مے په حق کې 315 ووټونه پریوتی دي، چې دا غینه پس میرمن تریسا مے د بریگزټ په موضوع باندې سیاسي مشران د مشاورت لپاره هم رابللی دي، او د سره د ګل دروازې پورې مهلت دی چې دا پارلمان ته بل کوم منصوبه وروړاندې کی. خو دغه منصوبه بسوي دا لاوازه نه ده. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې یو رپورت تیار کړی، ساسو پام وتره ګرځو.
د برتانیا په پارلیمان کې د وزیر اعظم تریسا مے پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوه.
The eyes to the right 306, the nose to the left 325.
د شروع یا چرشنبه په ورځ د برتانیا په پارلیمان کې 315 غړو د وزیر اعظم تریسا مے په حق کې او 306 غړو د هغه پر ضد رائے ورکړی ده. د برتانیا حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک په داسې حال کې پیل شوه چې یو ورځ وړاندې د برتانیا پارلیمان د اروپایي اتحاد نه د وتلو په حق له د وزیر اعظم تریسا مے ځانګړی پلان د 202 ووټونو په مقابله کې په 322 ووټونو رد کړی وو، او د حکومت مخالفه ګوندونو دریز وو چې موجوده حکومت د پارلیمان اعتماد بیللی دی. خو د عدم اعتماد تحریک ناکامۍ وروسته وزیر اعظم تریسا مے وویل حکومت به د عوامي رای احترام کوي او د اروپا نه د وتلو پلان به عملي کوي. زه خوشاله یم چې پارلیمان په حکومت اعتماد وکړو، او زه به دغه ذمہواری په سنجیدګۍ سره پوره کوم. زما حکومت به د هیواد خوشحالۍ، امنیت او د یووالي لپاره کار کوي. وزیر اعظم اول خلکو پر ریفرندم کې د اروپا نه د وتلو فیصله کړي، او موجوده حکومت په دغه عملی کوي. هغه زیاته کړله په پارلیمان کې ناس د ټولو غړو په ګډه ذمہواری جوړیږي چې دغه فیصله عملی کولو لپاره داسې لار ولټوي چې د پارلیمان اکثریت یې ملاتړ وکړي. د حکومت مخالفه لیبر ګوند سره تعلق لرونکي جرمی کوربن په حکومت غږ وکړو چې هیواد د بحران نه بچ کولو لپاره ښکاره تګلاره خپلول پکار دي، او پارلیمان په اعتماد کې اغستل پکار دي.
Last night the house rejected the government's deal emphatically. A week ago
تیره شپه پارلیمان د اروپا نه د وتلو لپاره د حکومت وړاندیز په کلکه رد کړی. یوه اونۍ وړاندې پارلیمان د هغه سوچ هم غندنه کړې وه چې برتانیې دي د بغیر څه معاهدې نه د اروپایي اتحاد نه بیل شي. ښاغلی کوربن زیاته کړه تر څو چې راتلونکي تګلار په اکله مثبت بحث نه وي شوی، تر هغې دمه دې حکومت دا امکان رد کړي چې برتانیې به بغیر څه د لوازنامې نه د اروپا نه بیل شي. وزیر اعظم تریسا مے وایي هغه په پارلیمان کې د ټولو غړو سره مشوره کوي، او د ګل پورس به د نوي تګلار سره پارلیمان ته راځي. خو هغې دا نه ده واضح کړي چې نوي تګلار به څه وي. د وزیر اعظم تریسا مے مشاور وایي هغه کوشش کوي چې د اروپایي هیواد نه نور وخت واخلي، او د اروپا نه بیلیدو معاهدې باندې ورسره بیا خبرې اترې وکړي. خو اروپایي هیوادونو مشرانو سو وارې هغه امکان رد کړی چې د نومبر په میاشت کې ترسره شوې معاهدې ته بیا کتنه وکړي. د اروپایي اتحاد صدر ډانلډ ټسک د اتوار په ورځ په ټویټر لیکلی وو وسنی حال کې باید برتانیا د اروپایي اتحاد سره پاتې شي. په کال 2014 کې په برتانیا کې ریفرنډم شوی وو چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوی وه. په برتانیا کې زیاتره خلک د اروپایي اتحاد نه په وتلو خوشاله نه دي. کچری د برتانیا پارلیمان د برسل د معاهدې مطابق څه فیصله ونکړه، نو د کال 2019 د مارچ په 9 به بغیر څه د لوازنامې نه برتانیا د اروپا نه بیل شي، کوم چې دغه هیواد د لوی مالی بحران سره مخ کولی شي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
ګرانو دونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی غیر دولتي سندیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر ویلي کوسه هم د هیواد په پخوانی قبایلی سیمو او اوس قبایلی ضلعو کې د کال 2018 په نسبت کال 2018 کې د امنیت صورتحال ښه شوې دی. خو د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان او د بلوس بیلتون غوښتونکو ډلو ترمنځ جوړیدونکي اتحاد په نږدېو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ نوې لړۍ پیل کېدو سبب ګرځېدلی شي. اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال په دې موضوع باندې یو رپورت را لګلې ستاسو په مرتبه ګرځو.
د فاټا ریسرچ سنټر لخوا د هیواد د پخوانی قبایلی سیمو د امنیت په اړه دا رپورت وایي کال 2018 کې د قبایلی سیمو دننه د تشدد ټولې 2.5 پیخې ریکارډ کړې شوې چې کال 2018 کې شمیره 315 شو. رپورت وایي چې د ترهګرۍ په پیخو کې 19% او د ترهګرو ضد عملیاتو کې 40% کمې ریکارډ کړې شوې. خو سوال دا راپورته کیږي چې آیا د پخوانو قبایلی سیمو د امنیت پر ځای کېدو ګټې څومره ځای اولس ته رسیدلې؟ په دې حق د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي موسن داول ډیو ریډیو ته وایي دا ټیک ته چې پخوانه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې را کمی شوي خو دې ته به هم کتل وي چې هلته خلک څومره په آزاد ډول تګ راتګ کولی شي.
الته موبیلیټی څو د خلکو تک راتګ څومره آسان دی وسونه آسانه سره هغې هلته ګرځېدی شي. اوس په وخت موجوده د فټا کسم حیثیت د جلخانې په شان دی د یو ځای د خلک بل ځای پوره شي تللی. اوس دا څو ورځې مخکې لا د شمالي وزیرستان ته د بارۍ خلکو د تک دغه کلاو شو اجازت خلکو ته میلاو شي کوئی تاسو بغیر د اجازت وزیرستان ته داخل کېدی شي. نو چې دومره ته کنټین کې دومره یو محدوده کې یو علاقه او دومره بند دی وساتې نو بیا خو مخامخ چې تاسو علاقه وپن کې یو مثال د جیل خادې د صورتحال د روبس دغه د پښتو بیا هغه حقیقي تصویر د مخ ته راځي چې څومره کار شوی دی څومره ترهګري ختم شوی دی او څومره ابو د غل دی.
رپورت د شمالي وزیرستان د امنیت په اړه لیکي چې د ضرب عذب د عملیات وروسته سیمه ته د بیکور شو تنانو د بیرته تګ عمل روان دی. خدا سیمه د نورو علاقو په نسبت لا زیاته د ګډوډي ښکار پاتې شوی چې د کال 2018 په نسبت پکې دا ځل د ترهګري 55 پیښې ریکارډ کړی شوی. داش میرا کال 2018 کې وېشوا. د فاټا ریسرچ سنټر سیلنکار عرفان الدین په پخوانی قبایلی سیمو کې د امنیت صورتحال خواله د ترهګرو پر ضد د پیل کړی شوی پوځي عملیاتو سره تړي. خو وایش میره خای چې په شمالي وزیرستان کې د کال 2018 دوران تشدد کې اضافه شوی او د یو سوال په جواب کې صدا سیوایي
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو جو گڈ طالبان ہیں ان کو واپس لایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر تو میری کوئی ایسے ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں کہ ان کو ری گروپ کیا جا رہا ہے.
ہوائی دانش ویلی چی پہ شمالی وزیرستان کے خط طالبان یو زل بیا راوست لکی گی. دا ممند دو زلے سر تعلق لرون کی دا فاٹا پولیٹیکل الائنس ویان نثار ممند دا خپلی سیمی دا امنیت پا باب لوائی دا ترہگرے پیخو کی یو سکمی راغلے
څنګه چې وایي دغه سي ترګرای کې کافي ده پورې کمې راغلي دي. خو په کار دا و چې د کمی سره سره دي اکدم ډیولپمنټل کارونه شروع کړي نو خلکو کې به هغه یې رب مکمل ختمه وا لکه اوس ډیولپمنټل کارونه نشته قانون نشته دلته چې دینو لسه سلا نشته دی دلته زمونږ دفتری مسائل نه حل کیږي بل څه نه حل کیږي نو خلکو کې په دغه یو تشویش پروت دی چې هسې نه دا دلته ترچتي کارونه نه کیږي کوم ګام نشي اخیستلی نو
د پاکستان د فوج د ویان د ادارې آیس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور هم تیر کال دسمبر کې ویلو چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.